سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خانه تیاری زمانی دستانه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر شپه خبرلاند ویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1991 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړې ده او ویلي دي چې تر ډیره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر تایید وروستی عملي کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په ټولنیز شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د سلګونو زره ماشومانو د زده کړې خبره داسې مهال کوي چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم شوي دي. ایران کې د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د نومړي ځل لپاره د اعدام سزا تطبیق شوه. د ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري اژانس وویل چې محسن شکاری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استیناف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغې مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 2 کلنې محسا امینې د مړینې پر سر راپورته شوی وه نیول شوی وه او په اعدام محکوم شوی وه. پر شکاری تور شوی و چې په قصدي توګه د وشلو د ترهې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی او همدې امنیتي ځواکونو پر یو افسر ټپي کړی دی. د بخ نړیوال سازمان وی په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د بشري حقونو مدافع ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو له خوا دغه مظاهرو په تړاو په زورګونو سانو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. او د اوترش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کنارن وایي هیواد بیا په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورت پرته پکې سفر کولای شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخاوني سي. هغه د خبره د اروپای ټولنې د عدلی او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره سم خبر اعلان ته وکړه. هغه په دې اړه ویل چې د دې هیواد د غړو مخنیسي د غړیتوب مخنیسي نور جزئیات ورنکړل. خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانونی کډوالو د تک مهم لار بلل کیږي. په شنګن ازون کې پر سویس، ناروې، لختنشتاین او اسلند سربیره د اروپای ټولنې د وښو هیوادونو غړي شامل دي. تاسو تازه د رادیو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر آیت پورې تړلې دی. دغه څرګندونې تر کومه سمې دي؟ د سیاسي چارو کارپو مو پوښتلې دي.
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
افغانستان کې نومړنۍ علني قصاص په کوردنه نه او بهر خبرګورونه راپړولې دي. د چڅنګ وړاندې خبرونه کې درته وایم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو جهي صندوق یونیسف وایي د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 9% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې.
اوروزګان ته به هم ورشو چې په اوروزګان کې په چورو ولسوالۍ کې پر څه باندې 4000 کورنیو باندې مرستې وشل شوې دي. د دې مرستو جزئیات پر وروسته درسره شریک کړو. نړیوالو مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویسټ وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغان میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویسټ په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خاغلی ویسټ دا سرګندونی داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلی محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو خبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځي او دروازې تړل شوی، خزي په ډیرې دولتي ادارو کې لکار راګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځنګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالو مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ښاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي. خو دغه لیدنې په اوسنۍ شرایطو کې څومره ګټورې دي، زموږ همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانی سره په دې تړاو خبرې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی، دورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو، دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي، او د استخباراتي اهدافو د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی پیاوړی دی په افغانستان کې. دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو، دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي. اګه نيزه په دې باندې باورې يم چې امریکا په افغانستان کې اوسه مسله ده او لچا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهري دي لکه په خوا ده.
بله قانی صاحب، په دغه لیدونو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنۍ حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره ما مواجه کوي، ځکه چې په داخل د افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې دغه لري خو د پیر په زور باندې دي او پیر په دې منطقه کې شته چې خپل امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحم ور باندې کوي، هر څه درته د افغانستان خلکو ته رسیدي د امریکا له لاسه رسیدي، هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیدي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیدي، هر پاجه چې په افغانستان کې راځي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولای شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي، امریکا کولای شي د افغانستان خلک په خپل افغاني محورونو باندې د سر راټول کړي چې د امریکا سره پاته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان سره نمائندګي وکړي، د افغانستان نمائندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ کولای شو له ګاونډیو سره مرام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړه، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدق کوو، یعنی د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. هو ولی تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کیږي هم د امریکا لخوا تشویق شوی دي، او پاکستان به هیڅ کله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای غوښتي.
د سیاسي چارو شرونکو عصمت قانی و چې خطر پر دې سره یې د چمبیس د سفر پر جزئیات خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ماشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکی کال به د نوو او خړو شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا هم خلک هم د پاکو اوبو له کمښت شکایت کوي. چوزیت به په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف ویاند سلام آل جنایی وایي چې تیر وچ کالی د څښاک اوبه کمې کړې دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څخاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څخاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیدي، نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزو مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکو مرزیه وایي د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خنډ دی چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي.
فامیل دا نفرې استیم کم
لس کسیز کورنۍ اقتصاد مو ډیر خنډ دی چې پاکې اوبه واخلو. هم هغه د کور د څاو بڅو لوي خو ناپاکه هوا له بل لوري ککړو بوز موږ د کورنۍ دوه کسان امدوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډیر خراب دي، اصلا د څښاک نه دي.
خراب است پېچ اصلا قابل نوشتنی نیست.
پلارو پروتوسی مو کې بیاوش مر خلک ناپاکه اوبه هم نلري او لری زوینو څخه په ډیر سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څو شپو ځنډنې اوبه په ټانکرونو کې راوړل کیږي بیا دوی په بیه اخلي.
کمبودی آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو، ځینې خلک بیا د غټ ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تیرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځنډنې اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کند.
په تیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت د کتلوی مافیات مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره له همدې عمله هر ورځ په زرګونو کسان په بیلابیلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغۍ لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل له خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکېچ ته تم شو. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تېره ورځ د روسیې په یو برید کې لس کسان وژل شوي دي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي چې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او مزایل ویشتي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونیسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ، د تیلو په یوه ټانک، په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې سولیس کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر لس تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا څو توغندوی بریدونه کړي دي. دا ښار په دونیسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو توغندوی بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چاته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینر هو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونو پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې د دې هېواد د برېښنا پر تاسیساتو، د توغندیو او میزایلو څه باندې زر حملې کړي، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو اتو څپو کې د دې هېواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسېدلی چې په نتیجه کې په ټول هېواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پارچاو شوې ده. د کودریسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګوزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیسټم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوال سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر او یو شمېر هیوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملې له انساني کراماتو لری بللې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په فارا ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي، دا تیر تیاره ته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیره ورځ خبر اعلان وته ویل، دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنی ویډیوګانې خپریږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ تیر ته ستنېږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقونو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال دینوش کویلی چې د اعدام حکم هر ډول عملی کول له ژوند له حقه سرغړونه ده او په عام محضر کې عملی کول انساني کرامت ته سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فرا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پیتریشا گاسمن تازه ازادۍ رادیو ته ویلي چې چیرې طالبان د په خبره خپل ظالمانه اقدامات له سره پیل کړي نو نړیوال به ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا کار یو ناسمه پریکړه وه او له بشري حقونو او بنسټیزو حقونو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو غبرګونونه هم راپارولې دي. له دې فعالانو وی جولیا پارسي ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه فکر وکړي، نه د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې که امنیت وي، لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دي وشي او خلک د فقر او بېوزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي، وجل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شي.
د اسلامي چارو ځینې پوهان وایي چې شرعي حدود باید د یوې ټولنې د شرایطو او وضعیت له مخې واضح شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو په محمد محق ازادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په څیر په یو ټولنه کې چې تدابیر نه وي نیول شوي او لومړني کارونه نه وي شوي، راسن د کیفری مسایل خو ته تل به معکوسه پایله ولري. په ځانګړي توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، د دې ټولنې فضا نور هم د تاوتریخوالی خواته بیایي.
نوموړی زیاتوي، د علمي څېړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کیږي چې جنایي مسایل دی لزند سره مخ شي او نورو اړتیاو لکه ښوونې او روزنې او امنیت ته دی لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګنی په یو پیغام کې ټولو مسلمانانو ته د سزا د عملي کېدو مبارکي ورکړې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واورې.
اوس به کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تندور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي او دوی ته پر کندز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو هم د تنور د جوړولو فرمایشونه رسی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
از ما که از قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم. موږ
ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یې د برقي او غازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم ښه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم، بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړوو او هر ورځ شل تنورونه جوړوو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالیو سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین زاد رانچل چهاردری ولسوالی څخه کندز ښار ته د تندور رانیول په خاطر راغلی. هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډو او د غازو به لوړېدو اڑکړای چې تندور واخلي.
مخ ورورو غل یو مشکل دغه دی چې غاز قیمت دی، دا اوس تندور ته راغلی مې او تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوشته رسیدل چې او مخ کې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د غاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یو دانه مخ کې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یو دانه 10 روپۍ یو دانه ده. کنه تنور یو سم کور تلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو وسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تنارې کې پخه شوې وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
غاز قیمت دی وروره، دا غاز موږ ته باید چې ارزانه شي، موږ غاز سره مشکل کوي. بس موږ ته دا په کار دی تنور وای والی نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات باندې د منګ پیغام بره راس نصر کوي. فیسبوک دلاري نوي، انټرنیټ دلاري نوي. شرور منګ جا افغانستان کې ډېر په غټ ستونزو کې یو. منګ د تیر نظام عسکریو سربازان او کمانډانان د ټول په ستونزو کې بند پاتې دي او کم چې جنرالان وو کم چې هغه هغه ټول وخې دي. منګ د سربازانو غم دی وخوري او زیادې وته وټکي چې دې زه ته راشئ چې منګ هم باسو دا په نړیوالو ته دی منګ پیغام برې راس ورسوي نشر کړي. افغانستان کې آزادو راډیو نشرات هم بند کړي د دې لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان ادر د پیغام پر دم دلته آزادې رادیو کارنه کوي. موږ غواړو چې آزادې رادیو را تفعال کړي. د لغمان اړوند مسولینو ته دا پیغام پرې دو چې موږ ته د آزادې رادیو برته جوړ کړي، برته د نشرات را تفعال کړي. دلته د آزادې رادیو نشرات کارنه کوي. آزادې رادیو د تل ژوندې امریکا د تل ژوندې وي.
ولایت دلارام ولسوالۍ چې می زبطر ته پرې شې دي د ارڅو نړیوالې مرستې چې راځي دا مستحق خلق دغه سپاتیږي. نو یله مو دې چې دا موږ پرې نه دی دا پلا په جنگو په سایه کمربند په سایه کې مو سختي وګاللې او موږ دغه سپاتیږو. یله مې دې چې دا زموږ ځختن نړیوالو تر مو سوپر ورسوي.
په دې خپایو چې ستاسو رادیو په افغانستان کې د ایم بت سپو باندې بند شوی ده، یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمانه کوئ دونه خواهش دغه ده چې د عفت کلام وساتي. یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي. نو دا څه کارونه باید ونه شي ستاسو د راډیو له لارې څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
السلام علیکم، آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې دما پیغام نشر کوي. دلته په هلمند کې چې دا کومې مرستې ویشه کېږي وروره، خوار غریب ته چندانې رسېږم نه، کار پر وابسته هم دی چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم ستړی یم. نو موږ خو ستړي یو ډېر چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني او که چا ته وایي وروره هغه یو څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي چې نو موږ چاره یې څه. نو دغه مامورین هم په دغه کې یو څه ملامت دي. دغه دا مامورین دي سره فکر د ځان سره ووایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم، خامخا د شاله نه ورته وایي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د خبرونه دوی منی مایتر اور رسیدو په دې برخه کې درته د مخکخ خو خزو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرګون کې ویلي د کار د دیخ کارندوی کې وشه طالبان بیرته پخوانی تیری زمانی ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښیي طالبان د 2019 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل پټاکه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یې په ټولنیزو 60,000 ټولګیو کې نور 6,000 ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. ایران د روسیو مظاهرو پر یو کډونوال د نوبلی زل لپاره د اعدام سزا ته تطبیق کړه. ایران د قضایی ادارې اړوند د میزان خبری ژانس ویل چې محسن شکری نن پنځه بی ورسل هغه په دار وزړول شو چې د ایران سره محکمه د استراف غوښتنه رد کړه. نو وړي د هغه مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د درويش کلنې محسامینې د مړینې پر سر راپورته شوی نیول شوی او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور پور شوی و چې په قضیه توګه د وژلو د طرحې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره لوسلی کار اخیسته و. همي د امنیتي ځواکونو یو افسر ټپي کړی و. او د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد باید په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورت پرته پکې سفر کولی شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره سم خبر اعلان وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د هیواد د غړیتوب مخه نیسي نو جزئیات ونکړل. رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مهمې لارې بلل شوې دي.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو مخکښ شزخ پرونی تشرغ لاست زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړی. په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال ګڼ تجارتونه او سوداګری فعالې وې. شزو هم په دغه برخه کې د پام وړ فعالیت کاوه. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او ګڼې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. ګڼ تجارتونه وتړل شول او ښځې پر کور کښېناستې. نن په مخکښ ښځې خبرونه کې له داسې ښځو سره خبرې کوو چې سوداګري کوي او نورو ښځو ته یې هم د کار فرصتونه برابر کړي دي. د دوی سره به خبرې کوو چې څنګه یې وکړای سول خپل تجارتونه پرانیستي پاتې کړي او څه لامل سو چې دوی دا ډول تجارتونه را ایستلي دي. د دې خبرونې ملمنی مرزیه چې د لورا برانډ مشره ده او د جامو تجارت کوي او همداراز شایسته عاطف چې په پښتونخوا کې خپل کوچنی تجارت جوړ کړی دی او شوه ته د کار زمينه برابر کړی ده په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. زموږ دواړي ملمنی لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی دی. مرزیه جان اول به تاسو تراسم تاسو د جامو تجارت کوي کله چې طالبانو په افغانستان کې ځل بیا واک تر لاسه کړ شذینه تجارانی له څه ډول وضعیت سره مخامخ شوی؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې مو وخت را کړ. متاسفانه
کله نه چې طالبان افغانستان ونیو بیا په ټوله کې د کابل وضعیت ټول ته معلوم ده چې څومره محدودیتونه او ستونزې د میرمنو پر وړاندې رامنځته شوې او تر کومه حده پورې خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل، خپل تجارتونه او یا هم هغه تجارتونه چې تر اوسه پورې هم فعال دي. لوی مثال دغه چې مثلا موږ د راتلونکو 50 کلونو لپاره متفاوت طرح او پلانونه او برنامه درلودې چې هغه مو باید عملي کړي وای، خو بدبختانه د طالبانو پر اتک سره زموږ برنامه ټولې همداسې پاتې سولې او اوس مهال هم سره له دې چې زموږ کارونه روان دي فعالیتونه مو دوام لري، خو کوم پلانونه چې موږ ورته درلودل هغه ټول همداسې پاتې سوي دي او اوس مهال موږ په خپلو کارونو باندې برانډنګ کوو او غوښتل مو چې یو ډېر ښه او ښه موقعیت د خپلو کارونو لپاره لاسته راوړو. خب آقا پلانونه و برنامه چیزی مو پاتې شوره و متاسفانه مو فقط هم داد دکاندارانو په شکل باندې دکانداری که و کارونو تداوام مرکه و فقط هدف مو دغه ده چې د اوس لپاره دغه کارونه و نتلل سی او کون کسان چلو مو سره په دندو باندې مصروف دی دوی خپل وظیفه للا سور نکری پا آیداتو که دیر زیاد منفی تاثیرات دلودل دی دوی را تک او د برنامه تغییر کول یا هم آقا کم پلانونه چی مو دلودل کم دیزاینونه چی مو جوراول کم سیستم چی مو کرتا برابر کړی و دا متاسفانه هر څه للاسه مو وتل. کوشش کوو نور لار ورته پیدا کو، خو دا چې یو مناسبه لار او سمه لار ورته پیدا کیږي دا ډیر زیات وخت ته ضرورت لري او ډیر حمایت سرمایه ته ضرورت لري چې موږ دغه خطر یا دغه ریسک د اوس لپاره د خپلو کانونو لپاره اخیستی نسو، ځکه تر اوسه پورې هم د افغانستان حالات سم و دقیق معلوم نه دي چې واقعا تر راتلونکو څو وخته پورې نور څه کیږي، د ښځو لپاره څه بدلونونه رامنځته کیږي، آیا د پخوا په شکل به دوی د ښځو کارونه ومني او کنه. دا هغه ستونزې دي چې د ښځو د تجارتونو پر وړاندې رامنځته شوي دي.
بله ډېره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم مرزی جانی. شایسته عاطف ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. تاسو هم په پښتونخوا کې یو تجارت جوړ کړی دی، ستاسو په وینا دا تجارت وړ دی وړوکی دی، خو که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول تجارت دی او تاسو کوم فعالیتونه کوي؟
جی السلام علیکم، ډېر احترامات، ډېره ډېره مهرباني منالې ګولي. څنګه تاسو څنګه چې ما تاسو ته ویلیو چې زما کاروبار چې کوم دی اوس شروع شوی دی، لږ ډېر لږ وخت شو، خو زموږ اراده ډېرې بلند دي انشاءالله ډېر مخکې رسولو ته خیال دی. او دا بیسیکلی چې کوم دی نو د ښځو دپاره شروع شوی دی چې دی کې خزی چکم دی پخپل خپو دریږي او چاته محتاج نه وي، کو هغه زویری کو هغه خاوند دی او کو هغه روریان دی، خو چې خزی پخپل خپو باندې ولاړی په کور کې وړو کې وړو کې کاروبار شروع کړي او هغه چکم دی نو بس پخپل باندې لکه خود مختاري. زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو دا به ان شاء الله نور په خارونو کې شروع کیږي. فلحال خدا دا 4 دینه موږ شروعات چې کړي دي، د کې ما سره چې دینو دا 4 دی لوکل جنې کېم دي او د کې چې کوم دی نو د ډیر او د باجاور جنې کېم دي د لری بره. زمما خوښ چې افغانستان جنې کې چې کوم دی هغه په کوم غواخلو کوچرته ما سره نږدې وي نو زه به ضرور په خوشاله سره د دوی په کار شروع کول کې د دې چې کوم دی نو څومره زمانه کیږي نو زه باغی سره منډه وخم.
مننه شایسته. بله که تاسو په دې برخه کې یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سوداګري د تجارت چې دی اصلا دغه بزنس پر کومه برخه کې دی، تاسو جامې جوړوي څه شي کوي؟
زمون چې کوم دی دا شروعات چې کوم دی مونږ کړو د بوتیک ته پاره چې زما د خیال چې زما کور کې کپڑے ډیزاین کوم او جنې کې جوړي او بیا به مونږ دغه شانتي آنلاین سیل کوو کنه. او د دې کې دا زبر چې دینو د ټیم کې دا واغت مشرانو شکریا ادا کوم چې هغه دومره خپل پلیټ فارم جوړ کړی دی چې هغه کې ډیر جات افغانیان او پاکستانیان پښتنې راغونډې کړي دي او هغه یو بل په کې ډیر جات سپورټ ورکړي دی، یو بل ملاتړ دی. ماته په کې افغانې جنې ویلو سہیلا محمد دا غې ډیره شکریا ادا کوم، هغه زماړي رحصله او چې تکړه بچي هغه ماته ویلو چې ته آنلاین سیل کولې شې، دا غې نورې ملګری دی غیم د غشان شروع کړي د نورو ملکونو ته کوي. نو خیال کوم د غشانو چې لومبي بوتیک په کې به مونږ کپڑے جوړو هغه به بیا مونږ آنلاین سیل کوو او چې هغه مونږ جوړ کړو بیا دلته نږدې زمونږ په علاقې کې خلکو وکړي نو هغه رانه کپڑے هغه دلته سیل شوي او هغه بیا خپل کپڑے روړي چې مونږ له تاسو کپڑے جوړ کړي. نو زمونږ دوه سیکشن دي، یو خو مونږ بوتیک د لپاره کار کوو چې مونږ تیارې کپڑے جوړو هغه ډیزاین کوو هغه باندې شکار مارکو بیا سیل کوو، او بل طرف ته چې کوم دی نو خلک چې څوک کپڑے جوړي بس خپل سایز مېزه کوي مونږ غیله لکه مونږ له ټیلرینګ سرویسز ورکو.
مرزی جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو تجارت اوس ډېر ضربالې دلې دا هغه سې نه دی فعال لکه مخکې چې وو، خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه وکړای سول چې خپل سوداګرۍ ته پر دغو ټولو ستونزو سربیره بیا هم دوام ورکړي، ځکه چې د ډېرو ښځو تجارتونه بند سول؟
مصروف دی او تقریبا میرمن و چیر مک سره کارون تر سره کول په دغه شپږو میاشتو کې دیغوی ژوند دیغوی راتلونکی دیغوی کارون زما لپاره ډیر زیات مهم او چې دوی باید کار شوی نه وای. دغه ترڅنګ یو شمېر نور نارینه چیر مک سره زموږ اصلي مرکزی دفتر کې کار کوي دیغوی دندې زما لپاره ډیر زیات مهمه وه، او دا چې ما په تیرو څلورو کلونو کې په خپلو کارونو باندې ډېر زیات لګښت کړی و او ډېر زحمتونه مې ایستلي وو، واقعا په مغه خپلو خواریو مې زړه خوږېده او نه مې غوښتل چې دا کارونه باید بند شي. ولې تغییرات صرف په سلو کې باید پکې راوستل شوي وای، ځکه موږ د تیر فشار نه شوای کولای چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. دغه څو موارد د دې لامل شول چې ما په دې باندې فکر وکړ تر هغه وخته چې اول خود خدای نکنه بیا که احیانا دس یو تو سوز که هر احتمال باید به نظر که مونی سوزی، حتی دیده ایم که مثلا پارکونه بنتوی دی دیده احتمال همشته چه بالاخره دخز و پکارون بانده یا دخز و پخیاتی بانده یا پدی برخه که کارکاور بانده و پفیشن بانده و دیزاین بانده هم بلدیزون راشین و طرق وقتا پر مخبل و کارون رو تا کوشش و کتی پیاب رقم بانده دوام مرکه و او اوس محال مثلا مک نوی تره و پلانون و برنامه چه ورته جوره و که احیانا دس یو مشکل سر مک مخامخ دیگو چه باید فکو، ځکه هیچ وقت زد کارونو در بندولو یا دا چه مثلا به دی برخه که خپل فعالیتونو بند کنم درست یا نیت و پلان نلرم، او دا چه اوست شرایط سخت سویدی دیگه لپر موگ باید نوی برنامه ولرو، دا چه پتر دوله مخی یوس و سنگ کارونو باید دوام ولری. اوس محال در تکنولوژی دنیا در مکولیس و آنلاین کارونو هم تر سرف و مکولیش و لکورت خ میر میرمن چې موږ سره مصروف دي دي ډیره برخه خپل کورونه نه موږ سره کارونه کوي، نو په هیڅ صورت دا اوسنۍ وضعیت د دې لامل کېدلی نه شي چې موږ په کارونه باندې تر دې اندازه پورې منفي تاثیرات ولري چې موږ د خپل کارونه بند کړو، ځکه کله چې موږ دا کار شروع کړی و په هغه وخت کې امنیتي حالات ډېر زیات ښه نه وو، ولې په یو شکل باندې موږ مبارزه کوله، کار مو کولو یو امیدواري مو ورته درلودله. د مغه ټولو ستونزو سربېره موږ کارونه شروع کړل او تر اوسه پورې مو دوام ورکړی، او هر ډول حالات چې موږ سره مخامخ کېږو هر ډول حالات چې راځي موږ باید د کارونو ته دوام ورکړو. دیر اندازه پوری خود ما پول نیت دقیقه چه باید کارونم مطلق باید افغانستان پیچ عملی کارونه ای ولرم که بازارونه ای هم نور دنیاوی پقیتی خو ایت کن مشکل نسته، ولی کچیر احیانا پا کابل که یا پا وطن که زموک مشکلات دی حد تاو رسیدل زموک مجبور سوال تو کار کار تا کارونه بند کن موک کارونه سوال نور لیوادونه را و نور زنیونه کارونه ام سید هم آورت ورک.
مننه مرزی جانی، زبرته تاسو ته راځم. شایسته جانی، تاسو خبل پښتنه دغه کوم چې تاسو د بوتیک یادونه وکړه، تاسو بوتیک په کوم ځای کې وي او په دغه تجارتي مرکز کې چې تاسو جوړ کړی دی دلته څومره شذي اوس کار کوي فعلاً؟
خجی زما بوتیک چې کوم دی دا غي نوم دی فیشن زون، او دا چې کوم دی نو 400 دی کې مین 400 دی کې په غنی خان روډ باندې دی، او دې ټیم کې ما سره چې دی نو 12 جن کې لګیا دي کار کوي، او دین علاوه نور ډیره راځي چې موږ ته چالو خایا، او زاغی ته چې کوم دین فری کې د زیرو ناغی ته سٹارټ کوم چې سټیچینګ یا چې د ایمبرایډری دا څنګه شروع کیږي، نو بس وړو کې کوم ته کوشش ته کوشش کو چې څنګه خزه چې کوم به خپل خپل باندې او دېدل غواړي څنګه چې جون ته رول غواړي، نو زما امید دی الله نه چې دی تکړه شي کوم چې مال راځي، او ان شاء الله د چام چې خوښته مو سره نږدې دي یا ما د ځان را رسول شي چې لږ کورغواړي زموږ خدمت غوړي د پرفری کې چې دی حاضر دي چې څوک لکه سټیچینګ کول غواړي کنه نو د زیرو نه څه شروع کولی هغه غوړي ته ځخم، ځکه چې زموږ سره خوا کې نږدې یو خپل خواړي لکه غریبانان کسانو سيږي، زما خوښته بلکې زما کوشش ده چې دی ایزه کې او دی بیا کور کې ځان لوړ کې پیمانه باندې څه کاروبار شروع کینو هغه ته به اساني، نو دې لپاره زه چې کوم دی هغه ته ویلکم کوم سو کوم چې راځي ماشومان دې جنې کې دي یا په کې کون دي، نو دا هغه لپاره زما وړو کې مونته کوشش ته چکو.
موږ تاسو خبر یو چې په افغانستان کې پر شوځو باندې ډېر بندیزونه وضع سوي دي په دې ورسته کې، نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې د شوځو د وضعیت د بدلولو لپاره دا ډول واړه تجارتونه څومره مرسته کولای ست دوی سره؟
ملاله جان څنګه چې ما د تشرو کې ویل کنه چې پښتانه ټول یو دی کوغلر بر افغان دی کوغه زمونږ دا د خیبر پښتونخوا دی دا ټول یو پښتانه دی دا ټول چې دی رونه خويندې د موږ د یو بل په کار راځو زه صرف د چارسدې د پښتنو لپاره خبره نه کوم زه د پښتنو لپاره خبره کوم هغه چې هر طرف ته دی زه هر څوک چې کوم دی نو زه دی ویلکم کوم چې راځي او هغه ته زما لپاره چل خودل په زما د خوشاله خبرې خو دا تاسو چې څنګه خبر وکړه چې داسې وړي وړي سنټر په هر خار کې جوړ شوې او کوم هغه سره نږدې کسانې چې کوم د دې شوق لري چلی زکول غواړي کو داغي وس کیږي او کغه به وسی خو دا دغه جون کې ډیر بدلون راوستي شي هغه په خپل خپل او درې دي شي څنګه چې ما تاسو ته ویلو کنه چې زه بغواړم چې یو خزه د خپل خاوند ته محتاج نه پیسو ته پاره چې لاس وته نه سي چې مالا چې لپاره پیسې پکړه دي چې هغه خپل غټي خپل لګي نو دې کېږي به جون کې ډیر زیاته خوشاله راځي چې خزه خاوند په خپل باندې دواړه خود مختار یو غي بیا د خپل بچو خو تربيت کولی شي چې کوم ځای کې د پیسې لږ کمی ویل ته بیا جګړې او دا لانجه په کې ډیر زیاته راځي نو چې دا چې وړي وړي سنټر دی او د یک دخه چلونې ځکه یا په کې مزدوري کوي نو دی له بلا سلسه دا څه پیسې راځي نو دا به ډیر زیاته ښه خبره چې دا شانته سوچ هر انسان شروع کړي دا وړي وړي سنټر چې جوړ شي نو دا به ډیر زیات کار وکړي
مننه شایسته جانی مرزه جانی تاسو یادونه وکړه چې تاسو تجارت 115 شذو ته د کار زمينه برابر کړې و مخکي نو په دغه برخه کې کستاس ته خدا پښتنو کم چې دغه شذي تر تاسو پورې خپل کارونه په څه ډول باندې رسوي آیا تاسو دوی ته ورځي د دوی څخه کار ټولوي ک دوی تاسو ته راځي
زموږ خو مخکې دا په دغه تعداد مېرمنې چې موږ استخدام کړي وي ټول نارینه او سره کومه یو مرکز کې کار کوي او بیا د طالبانو له راتک وروسته د دې لپاره چې موږ لپاره یا هم د همدغه مېرمنو لپاره جنجال جوړ نه شي مشکل جوړ نه شي ځکه په لومړیو وختونو کې خو د کور په کور تلاشيګان زیاتې وي یا هم د ښځو پر وړاندې امن نه وي قیدات چې وضع کېدل خلک واقعا ډېر زیات ویرېدل نو په هغه اساس او په هغه ضرورت باندې موږ دوه نور مرکزونه ورته جوړ کړل یو دا چې دغه دوه سیمو کې موږ مرکزونه ورته جوړ کړل چې هم خپل ښځو ته نږدې وي د راتګ لپاره هم مختر کار واخیستلی شو او هم غوی کار وکولی شي مختر خپل برخه پلاس برخه باندې ویشلې خپل کارونه چې په دې کې په دغه تعداد خزې ټولې د خیاطۍ په برخه کې په مختلفو برخو کې دوی مهارتونه درلودل ولی هر یوې به یو مهارت یا دوه مهارت پیدا وو بیا موږ په سیستم ورته برابر کړ چې مثلا کوم کسان چې خیاطۍ زده ده هغوی ته ګلدوزي ورته کړل سي کوم کسان چې په ګلدوزي پیږي هغوی ته باید خیاطۍ ورته کړل سي حتی د ډیزاین په برخه کې د طرحه کولو په برخه کې مختلف نوع برخو چې دغه په لاسو برخو موږ ویشلې وي د ټولو برخو کې یو بل ته دوی روزنه ورکولی استادان هم ورته لونر کارونه کول او کوم څه چې هلته تولید کړل موږ به ستاسو خپل کارونه لپاره لغونه استفاده کوله په کور کې هم یو تعداد چې موږ سره کار کوو خو تر ډېر زیات اندازه پورې ته مې په ټول علاقه لوده چې دوی باید دفتر ته راشي د موږ لپاره د غدوا نور مرکزونه موږ ورته جوړ کړی دي چې په همدغه ځای کې دوی هم روزنه ترلاسه کوي او زموږ لپاره تولیدات لري په د ګلدوزي برخه کې د مریو ګندلو برخه کې یا د چرمدوزۍ په برخه کې دغه مختلف برخې کارونه دي چې داخله یا بل خبره چې همیشه ما دې ته حتمی چې زه خپل کارونه ته باید دوام ورکړم او ډېر درته ما د انګیزې لامل کېږي دا چې ډېر شمېر مېرمنې اوس مثلا لوموږ څخه جلا کېږي او خپلو ځانونو ته دوی جلا کار جوړوي شاوخوا لسو تر 15 مېرمنو په همدغه شکل خپل کارونه کړي دي اوس خپل دفترونه لري خپل ځان ته دوی شاګردان لري روزي او دغه تر څنګ آنلاین کارونه دوی شروع کړي دي زموږ کارونه تر دغه اندازه پورې هم انګیزه دوی ته جوړه کړې ده چې خپل پښو باندې ودرېږي یا هم د خپلو مهارتونو نه وکولی شي استفاده وکړي یا حداقل هم هغه لار چې موږ مخکې وو یا تر همدغه اندازه پورې یا کم یا زیاد دوی هم په یو شکل باندې خپل ځان مصروف وساتي سره له دې چې اوس مهال خاطر باندې چې دي د ښځو پر وړاندې یا هم د ښځو د تحصیلاتو په برخه کې مشکلات ډېر زیات دي ټول په باندې خبر دي ولې بیا هم افغاني ښځې دغه ماته په خپل ځان باندې نه ولي یا هم دغه محدودیتونو پر وړاندې درېږي په یو شکل باندې او نه غواړي چې مثلا د تېر وختونو په شکل باندې چې دوی باندې به یو محدودیت وضع شي دوی به په کور کې نفسلي اوس حتی د کور په منځ کې دوی خپل کارونه کوي نو د دوی دغه کارونه یا هم د دې انګیزه د جرأت د هر مقتدا توان د دې راکوي چې موږ هم واقعا مخکې لاړ شو او د دې لپاره باید مخکې لاړ شو. نو ډېر کوشش مې دغه ده هیله مې همدغه ده چې موږ خپل کارونه ولایتونو ته هم وغځو خو هغه د وخت په تېرېدو سره معلومېږي. خو د اوس لپاره د خپل مرکزي دفتر په ګډون باندې موږ دوه روزنیز مرکزونه هم ورته لرو.
شایسته جانې، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. هغه ښځې چې غواړي واړه تجارتونه جوړ کړي، څنګه یې شروع کولای سي ستاسو په نظر؟
شروعات خو د کم زینم کولای شي کنه، بعضې ښځو ته ډېرې زیاتې ستونزې راځي مخې ته. خو زه وایم چې ستاسو کورودان چې کوم دی هغه ستاسو مرسته کینو ډېر اسانه شي، کو هغه پلار وي، کو هغه ورور وي، کو هغه لکه هزبنډ وي، نو هغې ته ډېر اسانه. او کو چېرې بیا مطلب څوک هم داسې نه وي، نو لږ غونتې بګرانی خو لکه ناممکن سم نه دي چې هغې په خپل اړومبې خو خپل کار باندې چې دی فوکس کړي، چې د هغې لاس کې صفایي راشي، چې بل کس یې خوښي، نو هغې ته به ضرور چې دی رور به ورته کار ملاویږي او انشاءالله بیا به کار چې کوم دی نو ډېر مخکې ځي.
او تاسو یادونه وکړه چې افغان شذې هم کولای شي چې تاسو تراسي تاسو سره کار کې ګډون وکړي. تاسو په نظر هلته دا اوس چې نوی افغان کډوال راغلی دی پښتونخوا ته، دغه شذې څنګه خپل کاروبار شروع کولای شي؟ آیا دوی ته تاسو په نظر د حکومت ته خاص اجازه وی کنه؟
زه غواړم چې ضرور دی وی پکا دي چې دې لپاره یو کوټه وی دا خو سخت وخت کې چې کم دی موږ لا اسیم دی بل پکار راتل پکار دی. خدا خدا غی د بار ډیر مشکل وخت چې کم نه وی خلک راغلي دین وغی ته زیات معلومات هم نه وی، مطلب د دې بازارونو یا د مطلب د مټیریل کنه جدید لپاره داسې پلیټ فارم مهیا شي چې اغي تپته وی چې کم سیزن چرته ملاويږي او اغي اسانتیاګانې پیدا کړی شنو دغه چې دی کنه هنر ټیلنټ د خو په هر انسان کې دی. الله تعالی چاله ډیر زیات ورکړي، چاله کم ورکړي خو وی خو ضرور چې کله دې ته دا سانتیاګا نشینو بیا کاروبار شروع کولو کې هغه مخکې بوتلو کې به هیڅ قسم زمیم چې مشکلات بنوي.
مننه شایسته جانې، تاسو مخکې د واک یادونه هم وکړه. دغه د شذو د پاره یو پلیټ فارم دی په پښتونخوا کې چې شذې پکښ راټولېږي. تاسو په نظر دغه پلیټ فارم څومره زمينه یا فرصت برابر کړی دی د شذو د پاره چې هغه یو ځان ته کاروبار ورکړي یا بل د یو د بل سره نتورک وکړي یا یو شبکه رامنځته کړي او معلومات شریک کړي یو د بل سره؟
بالکل، تاسو ډیر ښه طرف ته چې کوم دینو زما پامبو ته زما بالکل دا خیال دی بارے کې خبرو کوله ته چې څنګه ما ویلو چې د دې ټول مشرانو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې چا دا پلیټ فارم جوړ کړی دی چې د خوځو لپاره به کومره مفید خبرې پکې ډیسکس کیږي، ډیر ښه ټاپک پکې راشي او بل د خوځو ډیر زیات مخلص دی یو بل ته، چې څنګه خوځو دی یو بل په دوک درد باندې پويږي نو ډیر زیات چې مرسته کوي. زه خو د ټول نمونه ډیر زیات چې ګرانی خو چې کوم سره زما انټریکشن شوی دی، کوم چې زه پیژنم نو هغه ما سره ډیر زیات چې دی هیلپ کړی دی، مطلب په خبرو کې لکه موټیویشن مین شي دی کنه چې هغه تاسو دا یو سیسته یو کس له خیال کې بیا تاسو له حوصله افزای یو کې. نو زه بجمیله بیبی یادوم چې هغه ډیر زیات خپل خبرې کوي د خوځو د مخ کې تلو لپاره هغه ډیر زیات لکه خطرې طریقې سره چې کوم دی نو هغه خپل خبره پیښ کی په کې هاجر وسال چې هغه ډیر زیات خپل طریقې سره چې کوم دی نو لکه خوځو د مخ کې تلو لپاره چې د اواز چې ډیر زیات نمونه دي چې ما ته د ټیم کې اډیګی نه خو واک چې کوم دی نو هغه د خوځو په دې کار شروع کولو کې یا د دې په حوصله او جتول کې ډیر زیات کار کړی دی.
مرزی جان، استاس څخه دا پښتنه کوم چې هغه شذې چې غواړي چې د ډول تجارتونو سره یو ځای سي لکه استاس چې دی یا نور، دوی چیرته ولاړی سي، څنګه کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل کارونه تر دغه تجارتونو پورې ورسوي؟
دا چې دوی چواس لري او کنا پرې به وخت خو دې زیات معلومات لرم، مله ډیره کتن دي چې خپل کور کار کوي، مثلا نور خلکو سره دوی قراردادونه لري، کوم کسان سره چې په تماس کې دوی خپل کور څخه کار کوي. په کور کې فکر نه کوم چې جواز اخیستو د شان تزرعت وی، دوی خپل کورونو کې جامع تولیدوي جوړوي بیا په دکاندارانو باندې خرڅوي یا هم نورو هیوادونو ته چې کسان پیژنې لوګوی سره په تماس کې وي هغوی لوګوی سره یو ارتباطي لار لري. او راځم د تاسو بلې پوښتنې ته، هر هغه کس چې کار نوی شروع کوي نو مهمترین برخه دغه ده چې اول د بازار ارزیابي وکړي، اول خپل ځان مطمئن کړي او په ټول شایانو د ځان فوکري تا طرفه وروسته کولای سی کارونه شروع کړي. کوم کسان چې تجربه لري لغوی سره حتما باید ناست ولري، لغوی نه باید مشورې واخلي، لغوی نه باید پوښتنه وکړي چې کوم ځای نه شروع کړي. زما تر ټولو لوی ستونزه دا و کوم پرمختګونه چې ما تر اوسه باید کړي و یا هم ونه کړل، بدبختی په همدغه ځای کې و چې زه خپل پلار باندې نه پیدم سمه، علاقه مندی می درلوده، امکانات می درلودن، ولی تجربه می نه درلوده. مخیل دې لدی چې زله چا سره خبرې وکم یا مشوره وکم یا د بازار ارزیابي وکم، زره غل بازار ته کار می وکم، زما ډیر زیاته سرمایه پکې مصرف سو. اوس مال فکر کوم شاید زما په همدغه وخت کې په همدغه څلورو کلونو کې $1,000,000 یا $1,500,000 مصرف سوي وي، ولی کوم پرمختګونه چې بیا ما کړی دي دې په پیسو په مقابل کې بیا هیڅ څه هم نه دي. یو ځینې علت دغه او ما تجربه نه درلوده. اوس که زه وغواړم چې یو بل کاروبار د دې ترڅنګ شروع کړم، زه کولی سم حتی له $0 نه شروع کړم، حتی په $1,500 کولی سم شروع کړم. یعنی د یو کاروبار د شروع کولو لپاره مهمه نه ده چې ته ډېره سرمایه باید ولري، په یو عادي سرمایه باندې په کمو امکاناتو باندې حتی په یو دوه شیم چې پلاس کې دی ولري او لغنه کار شروع کړي، دا کولی سي ډېره ښه نتیجه د راتلونکي لپاره ولري. ډېری کسان په دې باور دي چې ولا موږ یا پیسې نه لرو یا سرمایه نه لرو یا ټول دغه امکانات نه لرو. دغه مېرمنو چې موږ سره د موږ ترڅنګ د کارونه شروع کړل، د دوی لپاره اول زمينه سازي چې ما وکړه دا و چې دوی ته مې وویل تاسو په خپلو کورونو کې یو دوه درې ډیزاینونه هر څومره چې توان لري جوړ کړئ، راسته زه تاسو ته خرڅوم. دا کار مې د دوی لپاره وکړ، مثلا درې جوړه کالي، څلور پنځه جوړه کالي مې دوی ته خرڅ کړل، دوی خپل ګټه واخیستله. ګټه چې واخیستله بیا یې هم په همدغه برخه کې ولګوله، تر هغه اندازې پورې چې اوس هر یو خپل ځان لپاره کاروبار لري. نو مهمه دغه د کوم کار چې شروع کیږي دغه لپاره باید پوره معلومات ترلاسه شي. دغه لپاره باید ما څه پلان برنامه چې نیول کیږي له شروع کېدو مخکې باید ولري، داسې نه چې اول د کار شروع سي بیا پس لغه د پلانونه او برنامه ورته ونیول سي. موفقه کار یا موقع کار چې بریالي کېدو ته رسیږي یا هم ریسک ډیر زیات کم یا هم دغه چې په کم امکاناتو ډیر څه وکولی سي نتیجه ترلاسه کړي او له بازارونو نه معلومات ولري او دغه په موقع کاروبار کې دوی مشورې له مخکې نه ولري او کوم بعد تجربه ما درلوده او کوم شانس ما د چټک پرمختګ مخه نیوله، هغه ټول شاند نوې کسان چې کارونه شروع کوي خامخازه دا ور سره شریکوم چې په دغه دغه موارد باندې اول تاسو کار وکړي بیا تر وروسته کارونه شروع کړي. ځکه دوسه کسان چې کاروبار شروع کړي دغه نوم ډیر زیات هر روزاینو ترسیږي، خلکو آشنایی ور سره ډیریږي، ولی یو وخت دوی متوجه کیږي چې جواز نه لري. د جواز درلودل د یو کاروبار لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ما تر دوو کلونو چې کارونه کول جواز مینه درلوده متاسفانه. پس لغت ما جواز وغوښتل وای خلم، ځکه د لورا په نامه زما کارونه ډیر زیات مشهوره سی وو، په همدغه نامه پیژندل کېدل. کله چې ما جواز اخیسته په سیستم کې د لورا نمونه ساتوال ته نه کېدل چې ما په همدغه نامه باندې کارونه ته ادامه ورکړی وای. زه مجبور وم چې دیتا یا پسمن پیدا کوم یا پیشوان پیدا کوم تر څو وکولای سم دا باید ثبت راجستر سی. دغه یو اساسي ستونزه وه. جواز ما باید په درې ورځو کې اخیسته وای. زه درې میاشتې څلور میاشتې دغه لپاره سرګردانه ګرځیدم. نو بهتره دغه د هر هغه څوک چې کار شروع کوي کومه برخه کې چې دوی د کار کولو نیت لري یا علاقه مندی لري یا غواړي چې په هغه برخه کې پیل وکړي، باید هغو کسانو سره خامخا خبرې وکوي چې هغوی په هغو مواردو کې په هغو برخو کې تجربه لري او د هغوی له تجربو باید استفاده وسي.
ډیره مننه، ډیرې ګټورې مشورې مو ورکړې مرزی جانی. د مرزی جانی او شایسته جانی دواړو څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د مخکښ شې خبرونه هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.